اوریدونکو آزادۍ رادیو د خبرونې ته یو ځل بیا زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې ډیره برخه د آزادۍ رادیو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي دي چې د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودولو له پالیسیو لاس واخلي. په هغه بیان کې چې پرون د امنیت شورا واړه 15 غړو تصویب کړ، د هغو محدودیتونو له کبله چې طالبانو د نجونو پر زده کړو، د ښځو پر کار او تګ راتک او په ټولنیز ژوند کې د هغوی پر بامفهومه او انډول ګډون لګولی دي، ژوره اندېښنه څرګنده شوې. امنیت شورا ټینګار کړی چې دا محدودیتونه د نړیوالو له توقعاتو او هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې طالبانو د افغانستان له خلکو سره کړې وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشرې دیبورا لاینز له پخواني ولسمشر حمد کرزي سره په کتنه کې د افغان نجونو د زده کړو او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې. د یوناما پر ټویټر په یو بیان کې راغلی دی چې دوی د ښځو او نجونو د حقونو، د رسنیو د ازادۍ او د افغانانو ترمنځ د سولې د هر اړخیزو خبرو په تړاو له یو بل سره نظریات شریک کړل. دیبورا لاینز تیره اونۍ په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم د نجونو د زده کړو او د ښځو د حقونو په تړاو خبرې کړې وې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي 15 کسان د قاچاق او د دوست ټینګر توغندیو د خرڅلاو په تور نیولې دي. د کورنیو چارو په وزارت کې د درنو جرمونو او فساد پر ضد د مبارزې د برخې مشر مولوي محمد مامور حنفي پرون پر ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړی. ستنګر د الوتکو ضد اغیزمنه وسله ده چې په اتیایم لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد پر وړاندې د جګړې پر مهال متحدو ایالتونو مجاهدینو ته ورکړی و. په داسې حال کې چې د اوکراین جګړه څلورمې میاشتې ته داخله شوې، روسي ځواکونو د دې هیواد پر ختیځ فشار زیات کړی دی. د راپورونو له مخې روسي ځواکونو پرون تر ټولو ډېرې حملې د لوهانسک پر سیمه وکړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې په ختیځ کې د دونباس سیمې وضعیت به هم د لنډې مودې لپاره خراب شي. پر اوکراین د روسیې د برید پرون درې میاشتې پوره شوې، خو روسي ځواکونو تر اوسه د اوکراین هیڅ لوی ښار نه دی نیولی. او متحده ایالاتونو پر روسیه د بندیزونو په دوام د هغه معافیت د نه تمدیدولو پریکړه کړې چې پر اساس روسیه د بانډونو یا ارزښتمنو پانو خوندانو ته د امریکایي بانکونو له لارې پیسې ورکوي. د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شویلې د بانډونو په بدل کې د پیسو د پریکولو لپاره د روسیه جواز چې د اعتبار موده نن ختمیږي نور نه تمدیدوي. مسکو د دې جواز په وسیله کولای شوای د خپلو پورونو سود او نور لګښتونه پرې کړی او د دیوالیه کېدو مخنیوي وکړي. زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه.
د بخښنې نړیوال سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له طالبانو سره د دې حکم په خاطر حساب کتاب وکړي چې د ښځینه ویندویانو لپاره پر ټلویزیون د څرګندېدو پر مهال د مخ پټول جبري کړي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د بشري حقونو، ښځو او نجونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا امیری د هغو نارینه خبریالانو ستاینه کړې چې له ښځینه ویندویانو سره د همغږۍ په پارې ماسکونه تړلي دي. په دې اړه نور حال احمد شبر اوروی.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو ډاډ ورکړی و چې د بشري حقونو درناوی به کوي، خو ستاسې ښکاري چې په میلیونونو ښځې او نجونې د دوی تر واکمنۍ لاندې په منظم ډول له تبعیض سره مخامخ دي. د دې بنسټ له لورې په یوه ټویټ کې راغلي دي چې د ښځینه ویندویانو د مخ پټولو امر بشري حقونو ته سخت زیان دی. د دې سازمان د جنوبي اسیا د برخې کمپاینر سمیرا حمیدی وایي طالبانو بیرته د 1980 کال کارونه پیل کړی دي او نړیواله ټولنه باید د افغان میرمن و انجونو غم وخوري. د ازادي رډو ته وویل چې افغان میرمنو تل حجاب کړی دی.
هیڅ نه به حجابي او هیڅ نه
هیڅ راز به حجابي او خلاف ورزي د انجونو او ښځو لوري پتیرو کلونو او لسیزو کې په افغانستان کې نه ده سوی. دا ډیر ناسم دلیل دی چې طالبان له هغې څخه استفاده کوي او پر ښځو او انجونو ډیر فشار راولي چې په دې ډول دوی له صحنې څخه لرې شي.
د بښنې د نړیوال سازمان له څرګندونو سره په یو وخت په افغانستان کې د بشري حقوقو او د افغان ښځو او نجونو د حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری په ټویټر کې لیکلي دي چې طالبانو نارینه هم مجبور کړل چې د دوی د فرمان پر ضد ودرېږي. د دې په وینا دا د مړانې یوه بېلګه ده چې نارینه ویندویانو له ښځو سره د خواخوږۍ او د هغوی د ملاتړ په پار ماسکونه وتړل. اغلی امیری زیاتوي چې افغانستان داسې مشرۍ ته اړتیا لري. د اکشن بی پورس په افغانستان کې ښځینه خبریالانې مجبور شوې چې مخونه پټ کړي او د دوی په ملاتړ یو شمېر نارینه ویندویانو هم د خبرونو د وړاندې کولو پر مهال ماسکونه وتړل. د بښنې نړیوال سازمان وایي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د دوی د دې ډول کارونو په خاطر حساب وکړي. د خبریالانو د مخونو د پټولو د امر ترڅنګ لشپژم ټولګي پورته نجونې لا هم ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري، یوازې سفر نشي کولی او پارکونو ته هم د نارینه او ښځینه د ورتګ ورځې بیل شوي دي. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت له مخې دا کارونه ترسره کوي، خو نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې له طالبانو سره به هغه وخت تعامل ته زړه ښه کړي چې دوی بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له طالبانو سره پر افغان ښځو د وضع شویو محدودیتونو په خاطر حساب کتاب وکړي. خو آیا نړیواله ټولنه پر طالبانو فشار راوستلی شي؟ که فشار راوستلی شي دا کار څنګه کولی شي؟ د ښځو د حقونو مدافع فعال نرګس مومند له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په دې اړه وویل:
نړۍ په طالبانو باندې په دې مسله کې داسې فشار راوړي، اول دوی باید په رسمیت ونه پېژني، دویم هغه څه چې دا هم کولی شي چې یعنې په راتلونکي کې د افغانستان د ولس لپاره او د ټولو نړیوالو لپاره ګواښ ونه اوسي، طالبانو باندې باید سفري بندیزونه ولګول شي. سفري بندیزونه او د هغوی په رسمیت نه پېژندل کېدلی شي حداقل یو څه د ستونزه حل کړي.
تاسو د رسمیت نه پیژندلو مسلې ته اشاره وکړه. شاوخوا نه میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولی دی، په دې موده کې هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. آیا باور لري که دا موضوع ادامه پیدا کړي، دوی به افغان جون او ښځو ته هغه حقوق ورکړي چې د بشر نړیوال سازمان یا نور بشري نړیوالې مؤسسې د هغې غوښتنه کوي؟
یعنی اندېښمنه خبر همدغه ده، په مابین کې څوک چې سوازي هغه مظلوم ولس دی چې په افغانستان کې دي. او د تیرو نهو میاشتو لس میاشتو شاوخوا موږ لسمه میاشت کې دننه کیږو چې دوی بې سرنوشت ته پاتې دي.
نو باید څه وشي ستاسو په باور؟
زما غوښتنه دا ده د هغه کسانو نه چې اوس په هیواد کې دي، یعنی اړتیا ده یو ملي پاڅون ته اړتیا ده چې باید خلک خپل د حقوقو لپاره بالخصوص خپل د خویندو میندو د حقوقو لپاره باید جګ شي او یو ملي پاڅون ترسره کړي تر څو کې په همداسې شکل باندې بحران ادامه ولري. نو زه مطمئنه یم چې د موږ د شل کلن هغه پرمختګ چې موږ ترلاسه کړی و موږ به بېرته وروسته تګ کوو او یو ځل بیا افغانستان په پخوانۍ هغه دوره چې دی یو یعنی یو ډډه ترلاسه کی اړتیا ده چې کله تر ټولو هغه مهم شی یعنی د قلم په وسیله دوی کولی شي خپل جنگ وکړي، نړیواله ته خپل غږ راجې کی که همالته اوس ډېر زیات محدودیتونه لګول شوي دي که حتی خلک په فیسبوک کې لیکل نشي کولی، د فیسبوک او د ټویټر او یو ډېر عادي لیکنه له امله هم خلک جزا ویني او خلک استخباراتو ته معرفي کیږي. خو بیا هم اړتیا ده چې خلک لاس په لاس شي، خلک یو بل ته لاس ورکړي او یو په کلي توګه یو پاسون ته لاس
ورکړي. د ښځو د حقونو مدافع فعال نرګس مومند و چې له احمد شیبر سره په مرکه کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله د اندېښنو په اړه خبرې کولې. لبلې خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودولو له پالیسیو لاس واخلي. پا په هغه بیان کې چې پرون د امنیت شورا د 15 واړو غړو هیوادونو لخوا تصویب شو، د هغو محدودیتونو له کبله چې طالبانو د نجونو پر زده کړو، د ښځو پر کار او تګ راتک او په ټولنیز ژوند کې د هغوی پر با مفهومه او انډول ګډون لګولی دي، ژوره اندېښنه څرګنده شوې. امنیت شورا ټینګار کړی چې دا محدودیتونه د نړیوالې ټولنې له توقعاتو او هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې طالبانو د افغانستان له خلکو سره کړې وي. د امنیت شورا بیان له طالبانو غواړي چې له خپلو پالیسیو په شا شي او د دې شورا پر هغه مخکینۍ غوښتنه چې یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې طالبان باید ټولو نجونو ته د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې پر خپلو ژمنو له نور ځنډ پرته عمل وکړي. د افغانستان د ګاونډي هیواد چین، متحده ایالاتونو او روسیې په ګډون د امنیت شورا ټولو غړو د بیګانی بیان ملاتړ وکړ. په بیان کې همداراز په افغانستان کې د روان وضعیت او په ځانګړي ډول د ټول هیواد په کچه پر ملکي وګړو او ملکي تاسیساتو د پرله پسې تروریستي حملو او همدارز د مخدره موادو د کار او قاچاق په اړه اندېښنه څرګنده شوه. امنیت شورا د افغانستان د روان ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت د پای ته رسیدو لپاره د بشري هڅو د پراختیا غوښتنه هم کړې ده. زموږ غاګل ازادي رادیو اوري.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای، نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د برتانیا صدر اعظم پر کابل د طالبانو د واکمنۍ د پیل پر مهال د خلکو د ایستلو یا تخلیه د پروګرام دفاع کړې ده. بوریس جانسن په دې اړه څرګندونې پرون وروسته له هغه وکړې چې د برتانیا د پارلمان ځینو غړو له افغانستانه د تخلیه په پروګرام کې د ګډوډیو او نیمګړتیاو تور پورې کړ او له دې کبله یې د ښاغلي جانسن د استعفا غوښتنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات له احمد شبر نه واورئ.
د برېټانیا صدر اعظم د دې سربېره چې د دغه هیواد د ولسي جرګې غړیو له کابله د تخریب په بهیر کې د سختې ناکامۍ له امله د ده د استعفا غوښتنه وکړه، د بهرنیو چارو په وزارت کې د ملکي خدماتو د څانګې د هغه مهال د هڅو دفاع وکړه. د برېټانیا په پارلمان کې د بهرنیو چارو د کمیټې تحقیقات ښیي چې پروسه شکل له افغانستانه د برېټانیایانو وتل په یوه ناورین بدل شول چې کلونه کلونه به د برېټانیا پر ګټو منفي اغېزې وي. د پارلمان په غونډه کې پرون په استخباراتي برخه کې، د پلان جوړولو په برخه کې او د ډیپلوماټیکو هڅو په برخه کې د پرلپسې تیروتنو تور لغال مغال سره پورې شو. استاد یاسم جانسن د خپل دریس دفاع کوله. د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې په راپور کې د هم راغلي دي چې له افغانستانه د دوی د وتلو چاري له خپلو متحدانو سره خیانت و او چې کله طالبانو کابل نیوي، استاد یاسم بوریس جانسن او د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب په رخصت یو تللي وو. د استاد یاسم جانسن دفتر ویلي دي چې د دې راپور له ټولو جزئیاتو سره هم نظر نه دی. بریتانیا په داسې حال کې له افغانستان خپل ځواکونه وویستل چې په سلګونو هغه افغانان چې له برېټانوي پوځیانو سره یې کار کړی و، د طالبانو له لورې د کابل د نیولو پر مهال په افغانستان کې ایسار شول. په کابل کې د برېټانیا د سفارت په تشه ودانۍ کې هم د هغو افغانانو په اړه اطلاعات پاتې وو چې په دې سفارت کې یې کار کړی و یا یې د کار لپاره غوښتنلیکونه سپارلي وو. بریتانیا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستانه تر 15,000 ډېر افغانان وویستل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ګجرات ټایټنز لوبډلې چې نومیالی افغان بالر راشد خان په کې لوبیږي، د آی پی ایل یا د هند د کرکټ د پریمیر لیګ فاینل ته لاره ومونده. ګجرات لوبډله د راجستان رویلز پر وړاندې په دې لوبه کې د کپتان هاردیک پانډیا او د جنوبي افریقا د توپ وهونکي ډیوډ میلر د 106 منډو او همداراز په دوهمه پاړۍ کې د راشد خان د بالنګ په مټ چې په څلورو اوورونو کې مقابل ټیم ته یوازې 15 منډې ورکړې بریالی شوه او فاینل ته ووته. د جمعې په ورځ به معلومه شي چې په فاینل لوبه کې چې د روانې یکشنبې په ورځ د مې په 9 په احمد آباد کې ترسره کیږي، له ګجرات ټایټنز سره کومه لوبډله مخامخ کیږي. د آی پی ایل په سګنی جام کې له راشد خان پرته درې نور افغان لوبغاړي هم د بیلابیلو لوبډلو لخوا اخیستل شوی وو. آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. قدر من اوریدون کو شیبه ورسته د ازادي رادیو د موسیقي پروگرام د سندرو ملمنخ پرېږي. خو له هغه مخکې په امریکا کې د ورستیو